په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زه هارون باچا در سره يم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګری درورو خو پیل خبرونه کوو. نجیب عامر به وړاندې کړي.
ستړی مشه پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. آفتاب احمد خان شیرپا وایي حکومت د خیبر پختونخوا امنیت ښه کولو ته پام نه لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د IMF ادارې له مشر سره کتلې دي. حماس او اسرائیل پر یو بل لوربند د سرغړونې تور پورې کړ. دا هم پورا خبرونه. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د پاکستان صوبایي او مرکزی حکومتونو دواړو د خیبر پختونخوا خراب امنیتي وضعیت له پامه غورځولې ده. نوموړي پرون د 400 په شیرپاو کلی کې د حیات محمد خان شیرپاو د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د صوبې په جنوبي ضلعو کې د وسلوالو په زیاتو شو فعالیتونو اندېښنه وښوده.
اړو حکومت نشتا انتر مقام نه پرسو پر سړک شیتله روزانه دا دهشتګردې چې حکم عمل دې پاګې کې اضافه کیږي.
د خیبر پختونخوا او اسلام آباد چارواکو د آفتاب احمد خان شیرپاو د سرګندونو په اړه تازه سند ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې امنیت تشمن دی او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان 2 ورځنۍ دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې وه. د وزارت په وینا د ترکیه ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په شریکه د ترکیه او پاکستان ترمنځ د همکارۍ د عالی کونسل د 10 غونډې مشري هم کوي او یو شمېر له اسلامي به هم لاسلیک کوي. خارجه وزارت وایي له غونډې وروسته به یو شریکه لامی هم خبرېږي او اټکل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. اردوغان پاکستان ته له سفر وړاندې د انډونیزیا او مالیزیا څخه هم لیدنه وکړه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم د فبروري په 10 پرتګال ته د تلو پر مهال په ترکیه کې د لږ وخت لپاره سر شوی وو او هلته له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره کتل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له مشر سره کتلې دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس APP نن خبر ورکړی چې کریستالینا جورجیوا او شهباز شریف پرون په پاکستان کې د پیسو د نړیوال صندوق د پورونو د روان پروګرام په اړه خبرې وکړې. د اژانس په حواله د لیدنه د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال حکومتوالۍ سرمشریزي یا ورلد ګورنمنت سمیت په سندو کې شوې ده. اژانس لیکي چې په ملاقات کې په پاکستان کې د مالیاتي نظام، اقتصادي پرمختګونو او معاشي اصلاحات وړاندې مهمه خبره شوې دي. IMF د پاکستان لپاره تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 2 بلیون ډالرو مرستو پروګرام منزور کړو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دوبی کې د نړیوالو حکومتوالو په سرمشریزه کې لګډون کولو وروسته واپس اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا په ترابلس کې د دوی سفارتکارو یو ډله زاوی خر ته ورغلې، له چارواکو سره کتلې دي او د بیړۍ ډوبېدو پیښه کې د پاکستانیانو د وژل کېدو او ورکېدو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په لیبیا کې د یوې کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 14 پاکستانیان مړه شوي او 10 نور لا درک شوي دي. بیان زیاتوي چې د نتایج شو راپورونو تر مخه په کښتۍ کې 3 پاکستانیان سپاره وو چې تر اوسه پکې د 14 مړي موندل شوي دي. د راپورونو له مخې په بیړۍ کې د موجودو ډیرو پاکستانیانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پیښه کې 10 کسان ژوندي پاتې دي چې یو یې په روغتون کې او 3 د پولیسو په تحویل کې دي. وزارت د راپورونو پر اساس د 100 نورو پاکستانیانو د لدرک کېدو خبر هم ورکړې ده. یادونه وړ ده چې تیره میاشت هم مراکش ته نږدې په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 30 زیات وګړي مړه شوي وو چې 14 یې پاکستانیانو. د طالبانو د حکومت د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي 43 افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي. په بیان کې راغلي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته چې تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له هغه هیواده ایستل شوي دي. او اسرائیل او حماس په یو بل د وربند تړون څخه د سرغړونې تورونه پوري کوي. تر دې دمه د تړون په وروستي پړاو کې حماس ته ټاکل شو درې دېرش غمل شو کسانو څخه شپاړس سو اسرائیل د نږدې دوه زره کسانو له نوملړ څخه شپږ سو شپږ پنځوس فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. اوس ممکن د اونیزو تبادلو لړۍ وروسته له هغه ګډه وډه شي چې حماس اسرائیل د تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او ویل چې د فبروري په پنځلسمه د غمل شو کسانو خوشي کول به تر بلې خبرتیا پورې وځنډوي. د دې پاکس العمل کې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته په یو ویډیو بیان کې ویل چې که حماس له پلان سره سم یرغمل شوي کسان خوشي نه کړي نو د غزي اوربند به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول نجیب امیر موارد لوس پراش رپورټونو ته په داسې حال کې چې پرستاو کې په خبر پدونخوا کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د دې صوبې خراب امنیتی حالت له پامه غورځولې ده. نوموړي پرون په چارسده کې د حیات محمد خان شیرپاو د پنځوسم تلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. غونډې ته په ویناو کې د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د خیبر پختونخوا پر امنیتي حالت اندېښنه څرګنده کړه او له ریاست یې غوښتل چې د خلکو د سر او مال حفاظت یقیني کړي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې امنیت ته ژمن او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. نور معلومات غلام غوث راکوي.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره د حیات محمد خان شیرپاو د پنځوسم تلین په مناسبت د فروری په یولسمه د چارسدې ضلع په شیرپاو کلي کې د خپل ګوند کارکنانو جلسې ته په وینا کې کړې ده. نوموړي د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هیواد د پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره کولو تور ولګولو چې د صوبې حکومت د عمران خان په خوخه د زندان نه چلیږي او مرکزی حکومت د اسټابلیشمنت د خوخي په اقداماتو عملی کولو مصروف دی او د پښتونخوا صوبې د امنیت جدي مسلې ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
مرکزی حکومت کې همدا صورت حال دی. دا کوم جین پرمور کنټرول چلیږي ناغا د بل ځای نه پرمور کنټرول باندې چلیږي. د دې صوبې مسایل او طرف تا چار توجه نه ده ورکړې. جدی صوبے کا جنوبی اجزا جدی انتا اڈو حکومت نشتا انتا مقام نہ پسو پسڑ کشیتے روزانہ دا دہشت گردے شاکم عمل دے پاگے کے اضافہ کی گی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د دوی ګوند به په هیواد کې د حقیقي جمهوریت نظام را جوړولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د قومي وطنګون د سیاستوالو ترڅنګ د جلسې ته د پاکستان د مزدور کسان پارټي مرکزی مشر افضل شاه خاموش هم وینا وکړه او هغه هم د صوبې او مرکز لخوا د صوبې جدي مسلو ته په پاملرنه نه کولو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
نه دا هم کزه د امن خبره کوم نو زه وکیل کیګم زه تختول کیګم. نن هم په دې وطن کې د حکمران طبقه سره زمونږ د بیماری علاج نشتا. هغه من پر چوک کې یو تماشا سازا کړی دا جلسې دي جلوسونه دي څوک وی وینیو څوک وی پری خدا. نن هم په دې پښتونخوا صوبه کې دو حکومتونه دي یو د ماخام نه پسی او یو د نور خطوره د نور پرې وټو پوری.
حکومتی چارواکو د قومی وطنګوند د دې جلسې پر ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې د صوبې او مرکز دواړو حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د پښتونخوا صوبې د امنیت او نورو مسلو حل کولو لپاره اقدامات کوي او په صوبې کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د دکاندارانو اتحادیو ویلي چې له خاروالۍ یا ټی ایم ای سره د نه نوي کلونو لپاره د دکانونو د اجارې لوزنامه شوی و خو د دیرشو کلونو تر پوره کېدو وروسته هغه اداره اوس په لوزنامه کې بدلون کول غواړي خو دوی زیاتوي چې دا ورته د منلو نه ده. د دوکاندارانو په خبره بله لار ورسره نشته مګر دا چې احتجاج پیل کړي. بلخوا د تحصیل میونسپل اډمنسټریشن مشر وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو په امر د دې مسلې د حل لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده. د ممتاز بنګش رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې دکاندارانو ګواښ کړی که چېرې صوبایي حکومت او ټي ایم ای یا د ښاروالۍ محکمې د دوی دوکانونه په زوره خالي کولو هڅه وکړه، نو دوی به مجبوره شي چې د اړوند محکمې پر ضد تحریک پیل کړي. دکاندارانو یې په اړه مشال ریډیو ته ویلي، د ښاروالۍ محکمې یا د ټي ایم ای اړوند چارواکي د دوی سره ترسره شوي یو کم سل کلنې معاهدې نه په شا کېدو هڅه کوي او د دوی د اجارې موده غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د دکاندارانو اتحادي یو مشر محمد فهیم یې په اړه د فبروري په یولسمه مشال ریډیو ته ویلي، دا د یو یا د دوو دکاندارانو خبره نه ده، بلکې په سلګونه دکانداران داسې دي چې د اجارې معاهده نوي کولو ته اړتیا لري.
دا تاسو مخکې نه ونیسئ، د کمنی باغ سره مخامخ کوم دکانونه دي، اډې کې نه دي، په مین بازار کې شته، په غلی منډۍ کې شته دي، په تحصیل نه لاندې شته دي، په پولیس لائن باندې کین تڼۍ سره مخامخ شته دي. نو دا پورا بازار ده، د کې تقریبا 400 پلس لیز هولډرز دي.
د مدني ټولنې یو فعال پیر شنواز ویلي، اړوند محکمې څو کال وړاندې دکاندارانو ته دکانونه ټاکلې شوې مودې پورې په اجارې ورکړې ول، خو اوس چې کله د یادې محکمې چارواکو ولیدل چې کوهاټ کې کاروبار په خکېدو دی، نو اوس وایي چې د دکاندارانو ګټه زیاته شوې، باید چې اړوند محکمې ته دې هم زیاتې پیسې ورکړې شي.
که چېرته ماته ټي ایم ای یا ایل سی بی لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې رکھے وی خو بے بزور تم چیرا پروفیٹ گٹا ماتا ملوی کی لگے دا نو تو ماں سر آگے برابر شریکی دا لاس اینڈ پروفیٹ بیس باندې نہ دا دا لیز بیس باندې دا دا ماتا لیز کے ملاو دا کچتا اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ ز کمے کو ماتا تخپل کرایا ز نظر کوم پٹیم باندی یا پورا نظر کوم نو دا تا حق دتے ما خلاف کاروائیو کا.
د بازار د مشترکه اتحادیو مشر امیر خان افریدی مشار ریډیو ته ویلي، دا سخکاری چې اړوند د محکمه د صوبایي حکومت په وینا د دوی سره زور زبردستی کول غواړي، خو د ده په خبره دا به د محکمې لویه غلطي وي، ځکه چې دکاندارانو سره د سپریم کورټ امر موجود دی، په کوم کې چې سپریم کورټ د معاهدو غځولو او په کریا کې د 10% زیاتوالي امر کړی، کوم لپاره چې دکانداران تیار دي، خو که بیا هم د محکمې مشرانو یا صوبایي حکومت د دکاندارانو غوښتنې ونه منلې، نو دوی به مجبوره شي چې احتجاج پیل کړي.
سبوره قانون نه لیر نه تختیدن خبره نه ده، تاجر سره خو یکی و لیر ده، بیا به درنام ورکو با مختلف بازارونو کی جلوس با و باسو دیر پارا علماء کرام هم سر مذهبی قوتون هم دی دا ټول دو دیر پارا درنا جلسه جلوس اخیری هرتال هرتال رو بکنیم.
کوهاټ ښار کې زیاتره بازارونه د ښاروالۍ محکمې په ځمکه جوړ دي، کوم چې اجاره لرونکو ته په مخه یا په درې پړاوونو کې یو کم سلو کالو لپاره په اجارې ورکړې شوي وه، خو دوکانداران وایي درې دېرش کلنه معاهده سرته رسېدو نه وروسته ورته په زړو شرطونو یا د محکمه د اجارې موده نوره غځولو ته تیاره نه ده. خو بلخوا د ښاروالۍ محکمې تحصیل مشر یا ټي ایم او محمد شعیب د فبروري په 11 ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي، د اړوند محکمې صوبایي سیکرټري په وینا یې د دوکاندارانو یا د هوارولو لپاره د دکاندارانو مشرانو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشاز مونگ رانا استاس.
د بلوچستان پولیسو د پختون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کامی اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند پولیسو ته سپارلی دی. د سند حکومت او یا هم پولیسو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هغه صوبې د سکر پولیسو د نوموړي پر ضد یوه نوې مقدمه جوړه کړې ده. پر وزیر تور دی چې د ریاست ضد ویناوې کړې دي، خو هغه دا تور ردوي. له کراچۍ د نیاز علي رپورټ اورو.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر هدایت الله پښتین بیګا د فروری په 11 مشال ریډیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سند سکر پولیسو په یو بله مقدمه کې نیولی دی، او د فروری په 11 د ګډانی زندان څخه له ځان سره سکر ته وړی دی.
علي وزیر نن مازیګر یو ځل بیا سکر پولیسو د ځان سره یوړلو، او دوی دا اف آی آر پیش کړی دی چې په 1 فروری باندې په دبانی په سکر کې اف آی آر کټ شوی دی.
ہدایت الله پښتین زیاته کړې چې علي وزیر د سکر پولیسو په یو دروغجن مقدمه کې نیولې دي. نوموړي په وینا چې علي وزیر د تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ګډانی په زندان کې بند دی، نو بیا علي وزیر څنګه د سن په سکر کې جلسې ته وینا وکړه؟ د سن حکومت او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سن په سکر کې د فروری په نومبئی نیټه درج مقدمه کې پولیسو بیا په علي وزیر تور پورې کړی دی چې نوموړي د فروری په نومبئی نیټه په سکر کې د جلسې په مهال د ریاست او فوج په ضد ویناګانې کړي او خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د سن پولیسو دا تازه مقدمه او بیا علي وزیر په داسې حال کې سکر ته بوتللې چې نوموړی د بلوچستان په هب کې ځایي عدالت د جنوري په 1 په درج مقدمه کې بری کړو. خود خوشی کې دوه وړاندې د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي درې ایم پی او لمخي علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر کړی وو، او نوموړی تیر کال د 2023 د نومبر د 14 راهیسې د ګډانی په زندان کې بند وو. بلخوا د حب ګډانی زندان یو چارواکي چې نه غوښتل چې نومې واخیستل شي مشال لیډیو ته ویلي، علي وزیر د فروری په 11 مازیګر د سکر پولیسو ته سپارل شوی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي، د پنجاب او بلوچستان رستو اوس حکومت او ریاستي ادارو لخوا د علي وزیر په ضد په سند صوبه کې دروغجنې مقدمه جوړیږي.
د ریاستي ادارې په شمول د پاکستان دغه پارلماني جماعتونه دا ګرد ګټ جوړ دي، خلق هغه قوتونه په مخ راخي چې هغه په دې ملک کې د ظلم خلاف خبره کوي، د عین خبره کوي، د قانون خبره کوي، د جمهوریت خبره کوي.
علي وزیر تیر کال 2023 د اگست په 3 اسلام آباد پولیسو نیولې وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد، راولپنډۍ، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو نوموړی تیر کال 2023 د نومبر په 14 بلوچستان پولیسو ته سپارل شوی وو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشی شوی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14 د ډرا اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو، او د نومبر په 21 د ضمانت رستو له زندانه خوشی کړل شو. تر دې مخکې د پیښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستي ادارو په ضد د کرکې خبرولو او ویناګانو کولو په تور په 5 مقدمو کې خودل شوی و. چین موړی پکې نږدې 6 میاشتې د کراچۍ په زندان کې بند و، او په ځنې مقدمو کې د ضمانت او ځنې کوي د بری کېدو وروستو د 2023 کال د فروری په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشی شو. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو ده. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان په ګډون لزیرو نور هیوادونو په زور د کډوالو پناه غوښتونکو د استلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې غونډه وشوه چې د کډوالو ترڅنګ پکې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو هم ګډون وکړ. په غونډه کې د یوې لس کسیزې کمیټې جوړولو پریکړه وشوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له حکومتونو سره به تماس نیسي او له هغو به مرسته غواړي. بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د هغو کډوالو پر ضد کاروایی نه کوي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره وي. له اسلام آباد د راشد خټک رپورټ.
دا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغان کډوالو لخوا را جوړې شوې وی غونډه د ګډونوالو شعارونه دي. په 11 فروری په دې غونډه کې افغان مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو د ځنې هیوادونو په زور د کډوالو او پناه غوښتونکو د وستلو په ضد کمپاین پیل کړو. غونډه ته د وینا په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د خلکو کډوالو په زور له وستلو ډډه وکړي چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د واک بدلون نه پس پاکستان ته راغلي دي. وینا کوونکو د نړۍ په نورو هیوادونو هم غږ وکړو چې د دوی مرسته وکړي او دریم هیواد ته د دوی د انتقال او هلته آبادولو پروسه چټکه کړي. په غونډه کې یوه لس کسیزه کمیټه هم جوړه شوه چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د حکومتونو او اولسونو سره تماس ونیسي او مرسته ترې وغواړي. د دې کمیټې یو غړي احسان الله احمدزی مشال رډیو ته وویل چې دوی بله لار نه لري او مجبور دي چې نړۍ په خپل بد حال خبره کړي.
سلور کال تیر شولو او پدی کې په مختلفو اروپایي هیوادونو کې امریکا کې سیاسي نظامونه بدل را بدل شولو او پالیسیان د مهاجرت په خلاف سخت شولې چې لدی سره دلته په پاکستان کې ترکیه کې ایران کې دوبۍ کې قطر کې البانیا کې افغانانو ته ډیر زیات مشکلات جوړ شولو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د مارچ تر یو درشمې نیټې پورې ټول کډوال د اسلام آباد نه وباسي. په دې سربېره حکومت د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو پریکړه هم کړې ده. البته د پروف آف رجسټریشن کارډ لرونکو ته تر جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. په غونډه کې د جنبش آزادی فانوس زنان افغانستان مشر حاجر آزاده مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان کډوال د ډېرو ستونزو سره مخ دي. البته دوی دغه غونډې ته خوشبین دي.
اوس پولیس هر مهاجر چې کچېر دوی ویزه هم لري دوی نیسي، د اسناد ته نه ګوري، ډېره بده چلند ورسره کوي. لکه چې ډېر د حقوق فعالان دلته حاضر و، موږ هیله کوو د پاکستان د حکومت څخه چې دا زموږ ناسته په ډېره جدي توګه ورته وګوري.
د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نیسي.
هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی، قانوني طریقې باندې پاکستان ته داخل شوی دی، او هغه ایون پناهګزین دي یا کاروباري په سلسله کې راغلي دي پاکستان ته، هر هغه سړی چې په اسنادو باندې پوره دی هغې خلاف هیڅ قسمه قانوني کاروایی نه کیږي.
د غونډې ګډونوالو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یعنی یو این ای سی آر باندې هم نیوکې وکړې چې د دوی مرسته نه کوي، خو په اسلام آباد کې د یو این ای سی آر ویان قیصر افریدی دغه نیوکې رد کړې او مشال رډیو ته وویل
زموږ کوشش دا دی چې مونږ ټولو ته ځان ورسو، که هغه ریفیوجیزي یا که هغه ازایلم سیکر زي هغه دلته کې ژوند کوي. د پی آر کارډ والا دپاره خو اکاونټ سم کولای شي هر یو دغه کولی شي، خو چې دا کوم نوي خلک راغلي دي نو دا حکومت رجسټرډ کړي نه دي. ظاهره ده چې د دې مختلف چیلنجز دي در پیش دي. دې ته ظاهره ده چې ستونزې شته، سایکولوجیکل مشکلات هم دي، ورته پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي اریسټ شي. نو زموږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا زموږ سره خپل وکیلانی هغه مونږ تغنیو ته لاړ شو، دغه خلک مونږ اخلاص کو یا عدالتونه ته لاړ شو، د دې کیسونه بیا مونږ کو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ارکامو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس شپږ لکه افغانان پاکستان ته راغلي دي او ډېر یې دریم هیواد ته د تلو لپاره انتظار کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.
په خیبر ضلع کې د پیس اینڈ جسټس په نوم یوې نا حکومتي ادارې یو کمپین پیل کړی دی چې موخه خلکو ته د هغوی د قانوني حقونو په اړه معلومات ورکول خول شوي دي. د کمپین غړي چې زیاتره وکیلان او مدني فعالان دي، د کلو په کچ غونډه جوړوي او خلکو ته وایي چې له عدالتي نظام به څنګه ګټه پورته کوي. د پاکستان په آئین کې تر 13 بدلون وروسته پخوانیو قبایلي سیمو ته چې اوس په خیبر پختونخوا صوبې ورګړي دي، د هیواد عدالتي نظام غځول شوی دی. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په دې کمپین کې کار کوونکی قانون پوه ایډوکیټ خان کریم مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس قبایلي ضلعو ته عدالتي نظام ورغځېدلی او په دې باندې د خلکو د پوهې لپاره دوی دا کار پیل کړی.
مونږ په علاقه کې زی په زی باندې یو آگاهي پروګرام چلوو لیګل اویرنس په نوم باندې، او په هغه کې خلکو ته دا شعور ورکوو چې تاسو د ځمکې په تنازع کې عدالت له رجوع کولی شي، د زنانو په مسلو کې فیملی کورټ ته رجوع کولی شي، جنگ جګړې په شکل کې یا د غلا وغیرہ په شکل کې تاسو ای سی چول ای اف آی آر لا دا قانون مونږ ته حاصل شوی دی، هغه ته تاسو رجوع کولی شي. او دا اویرنس په هر هغه کې ډیر پکار دی، ځکه چې مخکې خو زمونږ یو خپل سیستم وو، پولیټیکل اډمنستریشن وو، هغه به اعلانالو دغه قانون به زمونږ لپاره. اوس خو څنګه پاکستان کې هر شهري ته حق حاصل لري، په دغه طریقه باندې مونږ ته په فاټا کې چکم د زم شوده کړي دوی تم حاصل شو.
پیس اینڈ جسٹس نیٹورک په نوم نادولتی ادارې د خیبر ضلع کوارډینیټر میر محمد پردی ویل چې د دې کمپین مقصد دا هم دی چې د ځایي سړو ترڅنګ ښځو ته هم په آئین کې د دوی بنیادی انساني حقونه وښایي او عدالتي ډانچې او کار نه خبر کړي.
مونږ چې کوم اصل هغه داوا چې په جرګه سیستم کې هغه کومه صنفي لیول باندې برابري و هغه کې د خواتین کمی و د زنانو نو پغې بیس باندې دا کومې سیشنې چې په عدالتي بیس اویرنس آگاهي مهمونه مونږ په مختلفو علاقو کې وکړل چې د دې مقصد دا و چې خلک د کوم د عدالتي سیستم دی دا غې نه باخبره شي او دا کوم پروسیجر دی او کوم د عدالت سټرکچر دی پغې باندې باقاعده مونږ سیشنې واغستلې.
په پخوانی اف سی آر نظام کې بعد د قبایلي جنسي پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی اختیاراتو ترڅنګ عدالتي اختیارات هم وو او په یو وخت به د انتظامی افسر او د اډیشنل میجستریټ په توګه کار کاوه. پولیټیکل ایجنټ به د اف سی آر د قوانینو لاندې د ځایي مشرانو په سپارښتنو د مقدمو فیصلې کړې او د ده فیصله به یوازې د کمشنر په عدالت کې او یا هم بیا په فاټا ټریبونل کې چیلنج کېده او قبایلي ولس کوم های کورټ یا سپریم کورټ ته رجوع نشو کړای. خو اوس قبایلي ضلعو ته د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم ورغځېدلی او اوس قبایلي ولس کولی شي چې د انصاف حاصلولو لپاره د اعلی عدالتونو ته هم ورشي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پاکستان دو ورځنی دوره پیلوي. نوموړي ته د دې سفر بلنه وزیر اعظم شهباز شریف ورکړې. د وزارت په وینا د ترکیې ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم به په شریکه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د عالي شورا یا کونسل د اوومې غونډې مشري کوي او ترڅنګ به یو شمېر لوزنامې هم لاسلیک کړي. له اسلام آباد راشد خټک نور معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې طیب اردوغان او شهباز شریف په شریکه د پاکستان او ترکیه ترمنځ د همکارۍ عالی کونسل د اوومې غونډې مشري هم کوي. د غونډې نه پس په یو اعلامیه خپریږي او اټکل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت، سرمایه کاری، کلتور، سیلګرۍ، صحت او تعلیم په اړه مهم تړونونه لاسلیک شي. د ترکیې سره تر پاکستان وړاندې د ملایشیا او انډونیشیا دورې هم وکړي. له ترکیې پی ایچ ڈی ډیګري ترلاسه کوونکي او په اسلام آباد کې د اکرا پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر شهریار خان مشال رډیو ته وویل چې د طیب اردوغان دوره ځکه مهمه ده چې پاکستان ته د نورو هیوادونو مشران ډېره موده کېږي چې نه دي راغلي او دا دوره به د پاکستان سفارتي تنهایی ختمه کړي.
Unfortunately, there is a lot of talk between Turkey and Pakistan.
د بدقسمتۍ نه ډېرې خبرې کېږي چې پاکستان او ترکیه دوه روڼه هیوادونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هغومره نه دی څومره چې پکار وو. د دوی ترمنځ تجارت حجم د یو بلین ډالرو نه هم کم دی او دا په تیرو څو کلونو کې کم شوی دی. مونږ خبرو ته عملي بڼه نه ده ورکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري کمه ده، خو دا دوره به د تجارت زیاتېدو لپاره لار هواره
کړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري هم د فروری په لسمه نیټه پرتګال ته د تلو په وخت په ترکیه کې لږ وخت ایسار شوی و او د ترکیې صدر سره یې لیدلی و. په اسلام آباد کې د قائداعظم پوهنتون د سیاستیاتو استاد ډاکټر حمایت الله مشال رډیو ته وویل چې ترکیه او پاکستان په تاریخي لحاظ ملګري هیوادونه دي او په نړیوالو مسایلو هم د یو بل سره همغږي دي. د دواړو ترمنځ کومه ستونزه نشته.
It is expected that many agreements
hile ta che de dawre pa mahal dere lawzname laslikh shi pade ke ba iqtisadi kulturi aw da yo bal sara da hamkarai taruna shamil bi ma pa khyal pakistan aw turkiya hasa ke wi che khpal tijarati adi ke pyawadi kli pa nawe narai ke badwara he waduna da yo bal sara tijarat ya tawalo aw adi ke nora khe kawalo da par da yo nawi dawr pel kawi
a new era in economic and bilateral relationship.
طیب اردوغان پنځه کاله پخوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړې و. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت و. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وزیر اعظم او عارف علوی صدر و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې شوې دي. اوریدونکو، اوس تر سندرې جادوګر خبرونه اورو. داونه د یو پیښور میشتي پیژندلې سندرغاړي عزت ګل د ژوند د هنر په اړه دغه خبرې او ځینې مشهوري سندرې پکې اوري. نو سندرې جادوګرې. ستړي مشه، زه هارون باچا مریدونکو د مشال ریډیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پیژندلې سندرغاړي عزت ګل د ژوند او هنر په اړه دغه خبرې او ځینې مشهورې سندرې یورو. د عزت ګل پرنې ټاټوبې د افغانستان ننګرهار ولایت دی. خدای لډېرې مودې راهیسې په پېښور کې اوسي او هم هلته یې موسیقي زده کړې او د یو تکړه سندرغاړي په توګه یې شهرت موندلی دی. دا چې د زده کړې لچا کړي او د یو سندرغاړي په حیثیت تر اوسه څومره کار کړی دی دا ورته نورې خبرې له عزت ګل اورو. خو اول یې دا سندره. د عزت ګل په غږ مو سندره واورېده. نوموړی وایي په پېښور کې ژوند ښه دی او هنري چارې هم ښې پر مخ روانې دي. عزت ګل د خپلې کورنۍ د مشرانو هنرمندانو په اړه معلومات راکوي او وایي چې هم هغوی ته په کتو یې له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه. نوموړی زیاتوي د ښوونځي رسمي زده کړې نه دي کړې، خو د پښتو تر څنګ د یو شمېر نورو ژبو لیک لوستې د شخصي کورسونو له لارې زده کړې.
د الله نه راضی ما ژوند مې شکر ښه ښایسته تیریږي، ښه ښکلی. خپل سټوډیو ځان ته جوړه کړې ده د ګل سټوډیو په نوم باندې. نو بس دلته کې یو پېښور کې فامیل هم را سره ده، بچی مې ورونه خویندې ټول هم دلته یو. مونږ مال د خدای لس بچی مې دي، اته مې لوڼه دي او دوه پکې زامن مې دي. ماماګان میو غوی اونر کولو یو رباب غغولو زرولی نامه و رباب غغولو او بل ماما می سید علی نامه واغه به تبلغ غغولا یو بل ماما می شو غغ به ضابط نامه ارمونیه می غغولو او نو دغه می د فامیل رډیو چې غونر کولو زبا خو پیدائش مم د پیښور دی بس هنری زده کړې مم دل تشوی دی داسې دویم دریم کې ومه چې بیا ما سکول را نه پاتې شولو کنه بس بعضې څه خبرې وي د هغې مشکلاتونو په وجې بیا چې بس خدای پاک موقعه راوستل بیا څه ناڅه بس دا شخصي کورسونه چې ورته وي کنه بس دا مې بیا شروع کړه ټویشنې چې هغه پوره مې ونه شروع کړلی کنه ولې چې دلته کې د هنر کار مونږ ته راپه غاړو نو د شپې به م پروګرام وکړو د ورځې به بیا اوده به وو نو نه کېدلو بس هغه زندګۍ ترتیب زمونږ برابر نه و شکر داسې خو پښتو لوستلی شم پښتو اردو انګلیش دا لکه ویلی هم شم او لوستلی هم شم
مسافر چی گورا مخم حیران دے راشد ننا یارا بیرون باران دے ہر مسافر چی گورا مخم حیران دے ہر مسافر چی گورا مخم حیران دے لاش مسجد کی کینی دخل مہمان دے ہر مسافر چی گورا مخم حیران راشد ننا یارا بیرون باران دے ہر مسافر چی گورا مخم حیران ہر مسافر چی گورا مخم حیران دے وایم چکل ورت پریتم گرانا چی بے وفایا دغمس پسند کی وینا حسن مکہ گرانا بغیر زمانہ دی سوگ نم نیاد وینا سید گلی پتا کی نشتا گرانا تدل توب ند جنڈی ولاڑی دینا
سندرغاړی عزتګل وایي له تیرو شاوخوا ویش کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ په میدان کې فعال دی. نوموړی د موسیقۍ خپل استادان راپیژني او وایي چې د سیمې نومیالي سندرغاړي اورېدلي او ورڅخه زده کړه کړې ده. د زیاتوي یوازې هغه څوک موسیقي ښه زده کولی شي چې له دې هنر سره شوق وي او محنت کوي.
فکر کوم چې زه په اته نوي کې یا په نهه نوي کې به راغلی وم او نو بس خپل ماماګانو سره رالم بس بیا وخت پکې تیرېدو بس بیا هغې نه بعد نظیر ګل استاد سره مې شاکره کې خو هغه نه مې زده کړې وکړلې او بس بیا داسې و چې زما خپل خدای شته شوق مې دی کنه چې څومره لکه که ښه سندرغاړي دي ښه موسیقاران دي دا ټول زه اورم بیا د استاد لال خان یو نوسید او استاد سامول حسن نومیږي، هغه د استاد نظر حسین شاګرد دی، هغه پنجاب د نانسه میدیم استاد و، نو دا دغه شاګرد دی، نو بیا مې هغه سره زده کړې وکړلې هنري د هارمونیم، بس دا د هنر داسې دی، دا خو د هندي یو کار دی چې شوق دی ورسره، نو بیا هنر خپله ځان درته درکوي، که هغه هارمونی وي که سندره وي، او چې شوق دی ورسره نه وي، مینه ورسره نه ساتي، نو بیا ځان نه درکوي. نو نه پوهېږم، کېدای شي دا به زما د ډېر شوق وجه چې د هارمونی ما ته ځان را کړلو د استاد داخل، بس لاروی ځان ځکه حساب و چې بنیاد همغه ایښې د پښتو د بازې، او نو بس شاولي استاد هارمونیم به مې اورېدلو، دغه هارمونیم مې ډېره خوښه، ماسټر علي حیدر مې ډېر زیات خوښ و، خاص کر دغه ضرب مې ډېر زیات خوښ و، زه کله کله چې ورسره کېنم ورته وایم چې یاره ماسټر صاحب ما ضربونه ډېر واورېدل، خو دا ستا دا ضرب لکه اوس په هارمونی کې لکه اوس بعضې کومل سورونه دي که نه، کومل به وایو لکه یو کومل تیور دي که نه، نو هغې که خېدي کړي چې دغه دا تیور سور چې لګي، بعضې اوس لکه بعضې را کې ته تیور سور ولګي نو هغه بد لګېږي، ولې چې هغه د هغې سره سمون نه خوري، ضرب بیا داسې وي چې هغه ضرب کې ته هغه سور لګي نو هغه خوند جوړوي، نو دغه ضرب موږ دغې ته وایو. زه خو دا خبره کوم یوازې باجه نه، لکه هر سندرغاړي هر فنکار ته دا پکار دي چې موږ کم کار کوو که نه، نو بیا د ول هغه په فن باندې ځان پوه کړو، د هغې نه بعد بیا موږ یا مارکیټینګ ته راوځو یا نورو خبرو ته راوځو چې څوم پوړه پې ځان پوه کړی نه وي که نه، نو خوند نه کوي. دا زمونږ لکه د هر کار سره د هر فن سره دا بې وفایي ده چې ځان دې پې پوه کړی نه وي، او ته لکه ځان پکې استادان حسابو.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده، دا اونۍ په کې تاسو د پیښور میشتي پیژندلي سندرغاړي عزت ګل سندرې او د ژوند او هنر په اړه یې دا خبرې اوري. نوموړی ځان خوشبخته بولي چې په وړوکوالي کې ورته د پیښور د نومیالیو هنرمندانو او د موسیقۍ د استادانو صحبت ور په برخه شو او له هغوی د زده کړې موقع په لاس ورغلي.
زما خو کم از کم هنر کې دا اویش اتیش کاله به مې برابرېږي، خو لکه زما خوش قسمتي دا وه د بچپن راسې که نه، زه چې سټارټ کې ووتلم په 99 کې یا 2000 به و که نه، چې ډبګارۍ ته زه لاړم هغه وخت کې زما دا ماما چې و دا خدای دې وبخښي دا نورشاه استاد شاګرد و، نورشاه استاد نو هغه به راتلو په ډبګارۍ کې زموږ دېره و هغه وخت کې، نو بس تار چې به شو داسې اته نیمې 9 بجې به چې شولې نو انورشاه استاد به د کور نه رالو، بس ما ته ویل چې بچې لاړ شه بس کاوه وایه بس کاوه به چې راورته راوړله بس یې کاوه وسکله بس نور به ما ته ویل چې بچیا دا لس ما ترې نغمه ده یا دا شپاړس ما ترې نغمه ده بس دا زده کړه نو بس ما به ته ټیمپو کې خودله نغمه به مې غږوله هغه به را سره تبله غږوله دغه ډېر زیات شوق و د تبلې نو خوشقسمتي مې دا وه چې د بچپن نه خدای پاک را سره انور شاه استاد دغسې خدای دې وبخي بختیار استاد کې نالټ والا غلام علي استاد دې خدای وبخي د کارډین والا درشد علي دې پلار نو زه به دا ویم چې دا د موسیقۍ پیران وو چې په دې دا دومره بختور خلک وو چې دې خلکو سره د چا هغه تشه ناست هم نصیب شوې ده نو نن سبا زه ګورم هغه د ډېر لوی هنر خاوند ده
عزتګل وایي اکثره وخت د خلکو د واده خادای په پروګرامونو کې مصروف وي خو کله ناکله له خپلو هنرمندانو ملګرو سره هم کینی او ځان ته موسیقي خکوي د دې په خبره دا غو محفلونو ځینې سندرې ویډیو کوي او پر خپل فیسبوک پاڼه خبروي د زیاتوي چې څمو د مخکې ناروغه او له سندرو یې زړه مول شوی و خو اوس مهال بیرته روغ شوی دی او زرده چې ځینې سندرې په سټوډیو کې هم ثبت کړي
اکثر دا غټ میں فلو نہیں کرا وہ دونوں تزو لکه حالو نشو یا بازی میدانی میں فلو نہیں خوش اکثر منگ بس پلو کی کی نو اکثر بے منگ اگر طبیعت موسیقی ہوئی جانتے چھ غگو چھ منگم تی خوان دخلو کرا نو اگر بے اگر کی اکثر بیا نو بس چې د خغه سرابانی خو لګي خطر زیا خو غزلی نو بس ریکارډ کم نو هغه بس د پپانه واچو مدي میناوالو ته تقریبا د سی لګي او در سالور کاله سره مشکلات را ده کنه لګ بیماری میوا نو دغه په وجه بس بیا د سیو چې زړه می هنر ته می زړه نه لګیدلو نو په دې وجه بس هغه سټوډیو بس اندرو راته خوند نه راکول نو بس شکر دی د خیره خیمه طبیعت صحت می بیرته هغه خپل ځای ته الله را وستلو ان شاء الله اوس به د خیره سټوډیو سندرو باندې هم د خیره کار به شروع کوم د فن نه علاوه هم شکر زما نور روزګار هم شته دی او نور هم داسې څه مشکل نشته دی کور خپل دی بعضې مشلې شکر دی هر څه شته دی دغه و چې بس لږ ناروغي مې وه بس مشکلاتو هغې د وجې بس زړه مې نه لګېدو خدای دې د مینوالو عزت کې ملګری دي که نه نو بس نم پرېږدي نو که نم زوله خفه کېږي که نه نو هغه تکلیف بس په ځان برداشت کوو خو اوس شکر دی بس د مشرانو د دعا په برکت هغه د ریسل په وجه د الله مهرباني به وایم چې د ریسل په کې صدقه نشته دی خو بس مرۍ مې خدای داسې کړې ده چې اوس شکر نه کېني او بل دا دی هغه طریقې راته زده دي که نه چې کوم ځای پورې مطلب آواز خوږول نه کوي مرۍ ته زور نه ورځي نو په هغه طریقه بیا ګانه کوم نو ځان هم خرابېدو ته نه ورکو
عزت ګل زیاتوي شعرونو ته کمپوزونه هم جوړوي خو په وینا یې چې دا کار اکثره الهامي وي دی وایي څومره څومره چې یې د موسیقۍ پوهه زیاتیږي همره همره ورته احساس کیږي چې پخوانۍ سندرې کمزورې وي او دا چې لا ډېره زده کړه باید وکړي نوموړی تر ځانه کشرانو سندرغاړو ته توصیه کوي چې د موسیقۍ د زده کړې په برخه کې ډېر محنت وکړي چې سندرې په معیار پوره او په خلکو خوږې ولګي
کمپوز سخت شی دی په دې چې بعضې وخت ورته ناسي او نکیږي خو بس بس داسې په هوا غوندې نه بس بعضې وخت اچانک بس یو طرز دی ذهن ته راشي نو ما سره هم اکثر همدغسې پاټ کیږي که نه زما یو غزل هم زما لاره جدا وه ستا جدا خبره دا وه زه ستا د سوچ سړی نه وم اشنا خبره دا وه نو دغه طرز هم زما خپل دی خوشي بس بعضې وخت خدای پاکې برابره کړي ما ته خو ته بلهامي ډېر خوند راکوي ولې چې هغه یو هوایي الهام در باندې وشي هغه راته ډېر خوند راکوي موسیقي خو بس موږ ته خدای پوره کړی دی نه بعد موږ به پکې څه نه زه خو به درته دا ویم چې دا تقریبا بس ویشت اتیش کاله مې بس په برابرېدو والا دي زه دا ویم ته په خدای یقین وکړه چې موسیقي والله که د ګپ کار نه دی او دا نه ګپ نه مني ما ته اوس د دې پته لګي چې لږه لږه پې زما ماغزه کولاویږي نو هغه حمزه بابا یو شعر کې وی ښه وي هغه ګټه چې حاصل شي له تاوان نه پس او ما ته شوي ښکاره خپلې خامۍ د ابتلا نه پس نو اوس موږ ته خپلې غلطۍ مخې ته راځي چې څومره په دې موسیقۍ زموږ ماغزه خلاصېږي موږ ته خپلې غلطۍ مخې ته راځي چې فلاني تا کې خو دغه غلطي تا کې خو دا مسله تا کې دا مسله ده نو زه دا ویم چې دغه نوی کول زمونږ چې راځي دی هنر ته که نه خدای دې هر وخت یې راولي موست ویلکم خراغلاس ورته وایو او دا ویم چې کوشش دې دا وکړي چې اول دې په موسیقۍ ښه ښایسته ځان پوه کړي نو بیا به لکه دا دې موږ به دا وایو چې دی به هم تې خوند اخلي او دا خو لازمه خبره ده چې یو شی لکه موسیقي ما ته خوند راکړي نو اورېدونکي ته به 100% خوند ورکړي نو چې زه پې خپله پوه نه شم د هغې په مطلب پوه نه شم په خوند یې پوه نه شم نو زه به بل ته څه خوند ورکړم او بل به ما نه څه خوند واخلي بعضې مشکلاتونه خو شته دی اکیډمۍ نشته دی لکه د حکومت د خوان هم داسې څه کار نه دی شوی په دې باندې موږ وایو چې ښه کار وشي لکه معیاري لکه بنیادي کار وشي موږ په کلاسیک موسیقۍ باندې د هلکانو ته پوهه ورکړو زموږ څومره دا کم سټوډنټان دي کم زموږ نوي کول دی نو دا هم موږ ته ډېرې ضروري خبرې نو په دې باندې نو بیا داسې حکومت د اړخه څه پوخ کار نه دی شوی
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرې جادوګرۍ خپرونه کې مو د سندرغاړي عزت ګل د ژوند او هنر په اړه د خبرې واورېدې د خپرونې په پای کې له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ زه هارون باشا درنه اجازه غواړم په مخامخه
راشی اجر یو سات نکی مات روح دل تنا واسی تب نو سنگ کے چلا بہاغ تور لہت کیم دے دشتا سرم پدمنا کی برو ہوا بندد تور خوے بارا وری گی واؤرے یورس بے وارم یورس بے مہربانا کدی من تیر کڑوی در تبشی آسانا جنت کی گرزی ہوری لتا قربانا پکم طرف چی گرزی ڈیر دلارے بارا مری گی واؤرے یورس بے وارم یورس بے وارے یورس بے سار کل پوہی گی پدے باری کا خبر سکھنا رسی گی فانی دنیا دلاڑے پوشم خیار بار مری گی مری گی وارے یورس بے وارم یورس بے وارے یورس بے
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
کلا پوہی گی روح پدی کلا